احمد شبریم د ازادي راډیو د څلورو بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپی مختوری. السلام علیکم. د افغانستان جګړه به خصوصي شرکتونو ته وسپارل شي کنه؟ په دې اړه د امریکا د مرکزي قوا او د قمندان څرګندونې تر خبرونو وروسته اوریدلی شئ. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په سر کې پام وکړئ د خبرونو سرلیکونو ته. د کندهار د پولیسو چارواکي په معروف ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملکي وګړو د وژل کېدو ادعا ردوي. ولسمشر اشرف غنی د شمال د امنیتي وضعیت د څیړنې او د څو پروژو د پرانیستو لپاره په بلخ ولایت کې دی، او یو کانګوي ډاکټر او یو یزیدی فعال د جنسي تشدد له قربانیانو سره د مرستې په خاطر د نوبل د سولې سګنۍ جایزه په ګډه وګټله. بشپړ خبرونه. د کندهار د پولیسو چارواکي په معروف ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې د ملکي وګړو د وژل کېدو ادعا ردوي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان زیاد دوراني ازادۍ راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو د معروف ولسوالۍ په خوږیانیو سیمه کې د وسلوالو طالبانو دوه موټر په نښه کړل چې په نتیجه کې لس تنه وسلوال طالبان ووژل شول. ښاغلی دوراني وایي له دې حملې وروسته طالبانو د ملکي وګړو له کورونو څخه پر پولیسو حمله وکړه، او د طالبانو د ډزو په نتیجه کې درې ښځې او یو ماشوم مړه او اووه ښځې او یو ماشوم ټپیان شول. په همدې حال کې یوې امنیتي سرچینې د خپل هویت د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملکي وګړي پرون د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوي دي. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت او وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر اشرف غنی نن د بلخ ولایت حوزوي روغتون پرانیست. ولسمشر غنی نن سهار د یو دوه ورځني سفر په مخه مزار شریف ته ورسید. جمهوری ریاست په یو خبر پانه کې وایي د بلخ 308 بستریز روغتون په 500 پړونو کې د 15 میلیون یورو په لګښت رغول شوی، او لګښت د جرمني حکومت ورکړی. په پام کې ده چې ولسمشر بنند ورځې په اوږدو کې د بلخ له سیمایزو چارواکو او مشرانو سره په لیدنو کتنو کې د شمال زون امنیتي وضعیت هم وارزوي. د بلخ د ولی ویان منیر فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به په مزار شریف کې له ولایتي چارواکو، د امنیتي او دفاعي ارګانونو له چارواکو او منصوبینو، قومي مشرانو او مدني فعالانو سره په لیدنو کتنو سربیره په بلخ کې درې لوی روغتیایي، تجارتي او ساختماني پروژې هم پرانیزي. تکل شوی چې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا پریمیر لیګ په سیالیو کې نن د کابل او پکتیا ټیمونه د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې لوبه وکړي. دا د افغانستان د غوره لیګ لومړۍ لوبه ده چې د کابل په وخت د شپې په 8:30 بجو پیلېږي. د غوره لیګ د سیالیو په لړۍ کې چې درې اونۍ دوام کوي، د کابل، پکتیا، کندهار، ننګرهار او بلخ لوبډلې برخه لري. د افغانستان غوره لیګ د نړۍ له لومړۍ درجه لیګونو څخه شمیرل کیږي، او د تکړه افغان لوبغاړو د ترڅنګ د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د کرکټ نامتو لوبغاړي هم برخه پکې لري. لازادې رادیو خبرونه اوري. د روسیې یو جګپوړي ډیپلومات خبرداري ورکړی چې متحد ایالات د روسیې پر پوځي استخباراتو د لویدیځو مؤسسو د حق کولو د نړیوال کمپاین د تورنو په لګولو سره آمدن غواړي چې د نړۍ د اټومي قدرتونو ترمنځ مخالفتونو ته لمن ووهي. هالنډي او امریکایي چارواکو د روسیې پر پوځي استخباراتو تور لګولی چې د ډوپینګ ضد او د کیمیاوي وسلو د څار د نړیوالې ادارې په ګډون د یو شمیر نړیوالو مؤسسو د معلوماتو د حق کولو په څو ارخیزو او ګڼ ملتي کمپاینونو کې لاس لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف په یو بیان کې پر امریکا، برتانیا، استرالیا، کاناډا او هالند چې له امریکا سره په ګډه د روسیې پر پوځي استخباراتو دا تورونه لګولی دي، غږ وکړ چې پر دې ادعاو بیا غور وکړي. ریابکوف وویل چې دا تورونه پر روسیې د نویو بندیزونو د لګولو لپاره پلمې دي. د نوبل د سولې سګنۍ جایزه کانګوي دنیس مکویګه او یزیدی فعال نادیا مراد وګټله. دواړه کسان د جنسي تشدد پر ضد چې په وسلوالو کړکیچونو کې د دښمن د ځپلو د وسیلې په توګه کار ترې اخیستل کیږي، د هڅو په خاطر د دې جایزې ګټونکي بلل شوي. ډاکټر مکویګه د خپل بلوغ د ژوند ډېره برخه د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د جنسي تشدد له قربانیانو سره تېره کړه، او د دې ظلمونو د متضررینو علاج یې وکړ. د نوبل د سولې جایزې د کمیټې مشرې بیرت رایس اندرسن نن د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د دې جایزو د دې جایزې ګټون کې معرفي کړل.
دینیس مکویګر از د هیلپر who has devoted his life.
دینیس مکویګر هغه مرستندوی دی چې خپل ژوند د جنسي تشدد له قربانیانو لپاره ځانګړی کړ او نه د امرات هغه شاهد ده چې لدی او نور خځو سره شوی تشدد بیان کړ. دوی دواړه په خپل طریقه د جګړې پر مهال د جنسي تشدد پر پیښو رڼا واچوله څو له عاملانو سره حساب کتاب وشي.
د نوبل د سولې کمیټې چې مرکز یې په ناروې کې دی نن وویل چې میرمن مراد د داعش ډلې د جنسي تیری او نورو ظلمونو د قرباني په توګه د خپل درد د بیانولو له لارې غیر معمول جرأت ښودلی او مکویګر په وسلوالو کړکوچونو کې د جنسي تشدد د ختمولو لپاره په مبارزه کې په کانګو او نړۍ کې د یووالي تر ټولو ستر او مخکښ سمبول دی.
او هند او روسیه نن د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه تړون لاسلیک کړ چې لمخې روسیه هند ته د هوایی مدافع اس 400 توغندي ورکوي. دا تړون نن په نوې ډیلی کې د روسیه د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هند صدر اعظم نارندرا مودی د کتنې په حاشیه کې لاسلیک شو. ولسمشر ولادیمیر پوتین وروسته په یو خبري غونډه کې وویل چې په نورو برخو کې هم د هند له صدر اعظم سره یو شمیر تړونونه لاسلیک شوي دي. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د مرکزی قوا قومندان لدی وړاندې سره مخالفت وکړ چې د افغان ځواکونو د روزنې چارې خصوصي قراردادیانو ته وسپارل شي. په دې اړه د افغانستان د حکومت دریس هم په خبرونه کې تر سره شریکو.
موږ باید یو خپلواک دولت او ملت په توګه د هغو کسانو پر وړاندې چې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو هڅه کوي پر قانوني اقداماتو غور وکړو.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته 15 ورځې پاتې شوې. د انتخاباتو په درشل کې مو له امنیتي اندېښنو خبر وو او چارواکي ژمنه کوي چې د اندېښنې بل لري شي. هلمند ته مو ورولو. هلته په هغو ځایونو کې هم کوکنار کرل شوي چې د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. سیمه ییز چارواکي څه ځواب لري؟
دلته مسؤلیت ریاست مواد مخدر لري چې دوی اته راغلی دروسه دغه مادرم کار کېږي.
دا ازادي او اوریدون کې پروګرام کې ساسو په شخص په شبي پیغامونه خبرو او تر 15 بجو یو شمیر نور مطالب هم د ازادي رادیو لروانی خبرونی اوریدل شي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې اوریدل د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني نن مزار شریف ته تللی دی او هلته د درې سوه شپېته بسترو روغتون په مزار شریف کې پرانیست. د ابو علي سینا بلخي روغتون همدارسې په یوه امنیتي غونډه کې له والي او امنیتي چارواکو سره برخه واخیسته. دغه شیبه جمهور رئیس اشرف غني په مزار شریف کې وینا کوي او زموږ خبریال هلته دی. کله چې هم دا وینا خلاصه شوه د وینا پر مهال موږ نشو کولی چې ټلیفون رابطه ټینګه کړو. که چیرته وینا د خپرونې په ترڅ کې خلاصه شوه د جمهور رئیس اشرف غني د خبرو جزئیات به درسره شریک کړو. خو اوس په ورشو د امریکا د مرکزي قوې د قومندان څرګندونه ته د امریکا د مرکزی قوی قومندان ویلي چې د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو په اړه د بلک واټر خصوصي شرکت بنسټګر اریک پرنس خبري به نه عملي کیږي. د جنرال جوزف ووټل په وینا نه افغان حکومت او نه هم د امریکا پوز د پرنس پر دې طرح باور لري. اریک پرنس ټینګار کړی چې 3800 خصوصي قراردادي امنیتي کسان په افغانستان کې تر امریکایي ځواکونو شدنده ترسره کولای شي. ملالی بشیر راپور لري.
د امریکا د مرکزی قوې قومندان ویلي چې د افغانستان د جګړې له خصوصي کولو سره په بشپړه توګه مخالف دی او د په فکر دا اقدام سم نه دی. جنرال جوزف ووتل پرون په یو غونډه کې خبريالانو ته ویل چې د افغانستان د جګړې خصوصي کول د امریکا ملي ګټې د قراردادیانو لاسته د اچولو په معنا دی. د همداراز ویل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی او دفاعي موافقه لیک هم د داسې کار اجازه نه ورکوي. د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو په اړه بحثونه وروسته له هغه راپورته سول چې د بلک واټر خصوصي شرکت بنسټګر اریک پرنس خصوصي شرکتونو ته د افغانستان د جګړې سپارلو غوښتونکی سو. شاغلی پرنس ټینګار کړی چې زره او شپږ سوه قراردادي امنیتي کسان په افغانستان کې تر امریکایي ځواکونو ښه دنده ترسره کولای سي. خو د امریکا د مرکزي قوې د قومندان جنرال جوزف ووتل په وینا هیواد یې په افغانستان کې حیاتي ګټې لري چې یوازې د امریکا مشروع ځواکونه کولای سي ترلاسه یې کړي. د همداراز ویلي چې حتی که د افغانستان د جګړې پر خصوصي کولو فکر وسي، د افغانانو تصویب ته اړتیا سته چې د ده په وینا هغوی به د دې مفکورې هیڅ کله ملاتړ ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ وویل چې د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو پر ضد به قانوني اقدامات وسي. د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د جګړې خصوصي کول له هغه اصل سره اړونه ده چې افغانان یې پخپله ځان ته ټاکي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار ادارې خبرداری ورکړی چې د افغانستان د جګړې خصوصي کول د ملکیانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. دغه سازمان وایي چې بلک واټر شرکت په عراق کې د وژنو او بد چلند په یو شمېر مواردو تورن دی او دې شرکت ته د افغانستان د جګړې مسؤلیت سپارل به اغېزناک نه وي. د راپورونو له مخې د بلک واټر سره تړاو لرونکي قراردادیان په عراق کې د اولسو ملکیانو د وژل کېدو مسؤل دي. په یوه بله پیښه کې په 2008 کال کې په بغداد ښار کې د بلک واټر قراردادیانو ترمنځ په نښته کې شل ملکیان ټپیان سول. د امریکا فدرال محکمې له دغو قراردادیانو څخه یو نیکولس سلاتن په عراق کې د ملکیانو د وژنو په تور په بند محکوم کړ، خو په 2018 کال کې محکمې په دې اړه نوې پریکړه وکړه او مخکینی حکم یې لغوه کړ.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د دې اړتیا نشته چې د افغانستان جګړه خصوصي کمپنیو ته وسپارل شي او یا هم په دې اړه طرحې وړاندې شي. د دغې شورا د دفتر ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو او نړیوالو متحدینو یې په تیرو څو کلونو کې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې خپله وړتیا ثابته کړې ده. له ښاغلي قادر شاه سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې قادر شاه د جګړې د خصوصي کولو په ارتباط د حکومت دریځ داسې روښانه کړ.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د ملي امنیت شورا دفتر په همدې رابطه باندې یو خبری اعلامیه هم له رسنیو سره شریک کړې وه. زمونږ دریس کپلند د تو امداد چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د افغانستان حکومت او خلک هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي او د دې اجازه به ور نه کړي چې ترهګرۍ پر وړاندې زمونږ مبارزه او په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په موخه زمونږ هڅې او تلاشونه د شخصي او تجارتي ګټو لپاره وکاروي. موږ به د یو خپلواک دولت او ملت په توګه د هغو کسانو پر وړاندې چې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو هڅې کوي پر قانوني اقداماتو غور وکړو او دا واضح ده چې د افغانستان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ژمن دی.
خغله قادر شاه قدر ته وای چې نو داس یو بحثونه چې کله پر اسنوی کرا ولړیږي مثلا د زنی نور کړو ترمن ول مثلا داس موضوعات کې اتمن کوي ک شمال نیو نه پانه نه خوري کې څنګه داس موضوعات راپورته کیږي. خیر
خو دا خو یو غیر دولتي بحث دا د دولتونو ترمن بحث نه دی، دا کاملا شخصي بحث دی او شخصي نظریات دي چې تبادله کیږي. نو هغه بحثونه چې شخصي بحثونه دي هغه طبعا پر رسنیو کې چې کله راپورته کیږي نو هغه باندې په ځینې رسنیو یا ځینې کسان هغوی ته خپل تفسیري په هغې باندې لري. خو د افغانستان د حکومت واضح دریز مال تاسو سره شریک کړه چې د دې په موخه د دې په خاطر چې د افغانستان د خلکو د افغانستان د ولس ذهنونه او د دې اندېښنې رافشي وي. یو ټکی بل هم اضافه کوم، هغه دا دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه او د افغانستان خلک چې په دې تیرو څه موده کې د ولسو کالونو کې د توریزم په وړاندې خپله مبارزه ثابته کړې ده او زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د بل هر وخت په پرتله پیاوړي شوي دي. د جنگ د مدیریت د جنگ د رهبرۍ البته له خپلو نړیوالو متحدینو سره د دې وړتیا لري او هیڅ د دې ضرورت او وړتیا نه پیدا کیږي چې د خصوصي کمپنۍ یا خصوصي یا اشخاص یا د هغه کسان چې تجارتونه لري په دې رابطه باندې نظرونه وړاندې کوي یا دوی په دې رابطه باندې خپلې طرحې وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه له بي خبرتیا وروسته مزار شریف ته ورزو او د ولسمشر اشرف غني د وینا له جزئیاتو د ازادي راډیو خبريال تاسو خبروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د سهار له وو د ماشام تر وو بجو پوری ازادي رډو په منځني صف 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د مزار شریف په ګډون ازادي رډو د اف ام په 3.5 نیول شي. مزار شریف ته ورځو هلته له هغه ځایه په ټلیفون مجيب رحمان حبيب زاي را سره دی. حبيب زاي صاحب د جمهور رئیس اشرف غني وینا پای ته ورسیده. بله
امونه شیبا ستا ستا او د دې راډیو ټول اوریدم کو تاسو که هغه ما اوري یم.
بله او
اندهوس محل تقریبا یو د قدمه خراب د ولسمشر محمد اشرف غنی وینا په بلخ ولایت کې چې د بلخ ولایت د ځوانانو ته او مدني فعالانو ته د لوټه پایته ورسید. ولسمشر په خپل وینا کې په بلخ کې پر تر سره شو پر مختګول باندې خبري وکړي او همدارنګ د اوبو د مدیریت په مسایلو باندې ورناوه شول چې باید امو سواحل تحکیم شي، امورو سواحل تحکیم شي او د امو د شته اوبو څخه باید مثبته استفاده د کرهنې په برخه کې وشي. همدارنګ په بلخ کې د اقتصادي ودې په اړه هم خبرې وکړي چې مثلا ایرتان بندر ته د هشره درلوده چې کولی شي افغانستان یوازې له بلخ څخه په کال کې څلور میلیارد ډالر چین او قزاقستان روسیې ته صادرات ولري. او همدارنګ دا وویل چې بلخ په د ریل پټنل طریقه په راتلونکو دوه یا درې کلونو کې له هرات څخه وصل شي او همدارنګ د افریشم یا د ورېښمو د لارې د بیا اچولو لپاره په بلخ ولایت کې او نور شمالي ولایتونو کې هڅه
تاسو سره شي. بله حبیب زای صاحب، د امو د سواحل خبرو تاسو وکړه چې جمهور رئیس اشاره ورته وکړه، په دې برخه کې ژمنه وکړه چې کله به کار پیل شروع کوي.
ښاغلی ولسمشر کوم خبرې چې درلودې د وویل چې په دې برخه کې کار شروع شوی دی.
بله
تاسو چې میاشته به پایل شي، هغه به دا وي چې دوی به په لومړي پړاو کې د امو سواحل په شوندو کې یا په لمنو کې به هلته دوی لسیګو څخه کار اخلي، وروسته به نور بنیادی کارونه په تر سره کوي. ځکه د عمود تخریب مخه به په لومړي سر کې نیول کیږي، بیا به تحکیمات په تر سره کیږي.
جمهور رئیس په خپل خبرو کې د مزار شریف د شهر په برخه کې هم ځینې ژمنې وکړي.
په بلخ ولایت کې دقیقا ولسمشر د بلخ ولایت کې د پاپلاین د اوبو د پاپلاین د رامنځته کولو په اړه هم خبرې درلودې. د وویل چې یو کانالیزول به هم جوړ شي او د ښار مزار ښار باید وده وکړي تر راتلونکو کلونو لپاره. او دا چې د اقتصادي پلوه مزار باید له دې وروسته نه باید وارداتي ولایت واوسي، بلکې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په سطحه د افغانستان په نمایندګۍ بلخ باید یو وارداتي تولیداتي ولایت واوسي.
بله حبیب زاده صاحب، تر دې مخکې جمهور رئیس په یوې امنیتي غونډه کې برخه واخیسته، په وینا کې هم د امنیت مسلې ته اشاره وکړه.
ښاغلی ولسمشر د دې ته مخه د بلخ ولایت کې د شاهین قول اردو له مشرتابه د بلخ والی او د ملي امنیت له مشرانو سره خبرې درلودې. په دې برخه کې ژمنه دا وه چې نه یوازې په بلخ کې بلکې په نورو پنځو شمالي ولایتونو کې به د بلواګرۍ پر ضد د تروریزم پر ضد باید هڅې د دولت او امنیتي ځواکونو لخوا ګړندۍ شي او باید د امنیت د تامین یا د امنیت د بیا راوستلو په برخه کې باید هلې ځلې وشي او امکانات باید افغان امنیتي ځواکونو ته مساعد شي او دولت مرکزي دولت په دې برخه کې هر ډول مرستې ته چمتووالی لري او آماده دی.
مجيب رحمان حبيب زاي مننه د امنیت په برخه کې د ولسی جرګې اندیشنه در سره شریکو. د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسون وای په افغانستان کې د سیمې د جنو هیوادونو مداخله د دې سبب شوی چې جنگ په دې هیواد کې ادامه پیدا کړي. دغه کمیسون مرستيال علي اکبر قاسمي نن په کابل کې ازادي رډو ته وویل د سیمې جنو هیوادونو د خپل ګټو په خاطر د افغانستان جنگ ته لمن وهلې ده. خان محمد سین له کابل راپور لري.
په افغانستان کې د غوس ملاتړ د ماموریت د دغه اندېښنې له خودلو وروسته چې په دې هیواد کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون په هیواد کې د جنگ د دوام لامل د ځینو ګاونډیو هیوادونو مداخله او نیابتي جنگ ګڼي. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون مرستيال علي اکبر قاسمي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې ځینې هیوادونه د خپلو ګټو په خاطر په افغانستان کې د جنگ اور ته لمن وهي. د وویل سرنګ چې دغه جنگ نیابتي دی، پاکستان سره لدی چې نړیوال فشارونه پرې متمرکز متمرکز شوی، خو څنګه چې ګټه تر لاسه کړې نه دي، د افغانستان د جنگ د دوام لپاره د مخالفینو لټشي زولو او تمویلولو څخه لاس نه دی اخیسته. ایران هم په یو بڼه په دغه قضیه کې ګډ دی، او د دې ترڅنګ کله چې د روسانو ګټه په خطر کې وي یو کار کوي. خاغل قاسمی د نړۍ د سترو هیوادونو رقابتونه هم د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې دغه مسله هم د افغانستان پر وضعیت ناوړه اغیز کولی شي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت قومندان سکاټ میلر د پنجشنبې په ورځ پنجشیر ته د ده د سفر پر مهال ویلي چې په افغانستان کې امنیتي ستونزې زیاتې دي او ممکن روانه جګړه کلونه کلونه دوام وکړي. د ویلي چې د افغانستان خلک ډیر دښمنان لري او د همدې له امله له زیاتو ستونزو سره مخ دي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په هیواد کې د امریکا او روس ترمنځ د اختلاف په هکله خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دغه اختلاف د افغانستان خاورې ته د حرکت په حال کې دی. هڅه مو وکړه چې د سکاټ میلر د څرګندونو په اړه د دفاع وزارت نظر ولرو، خو بریالي نه شو. خو د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته د تروریستانو حملو ته په کتو ویلي، هر څوک چې د افغانستان د خلکو د نارامۍ لامل شي او د افغانستان د خلکو ژوند اخلي، پر وړاندې جدي مبارزه کیږي. د پوځي چارو پوه عتیق الله مرخیل د افغانستان امنیتي ستونزو او پکې د جنگ دوام ته په کتو سره وایي، عمده اندېښنه د افغانستان په شمال کې د روسانو د نفوذ مسأله ده.
اصلا تشویش هم دغه وجود لري چې نفوذ د روسانو په شمال کې مخته زیاتېدو ده. اوس امریکا لاس په کار چې په روسیه کې په شمال کې روسیه خپل نفوذ تخلانه فنان د دغو د نفوذ د ترس په خاطره دا سړی لاړ پنجشیر ته، تر دې چې وکولی شي چې د روسانو د نفوذ په مقابل کې دوی مبارزه وکړم، او که چېرته دا مبارزه ناکامېږي او د روسانو نفوذ ورته زیاتېږي، ضرورت شي
خاغل امرخیل د افغانستان د سیاسینو په یووالي او امریکا او ناټو ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان ځواکونه لا تمویل او تجهیز کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان د ایکشن ایډ خیریه مؤسسې په شمول اتلسو نړیوالو ادارو ته امر کړی چې په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه بند کړي. د دغو نړیوالو ادارو بندېدل څه معنا لري او څه نتایج لرلی شي؟ تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د امریکا د مرکزی قوې قومندان ویلي چې د افغانستان د جګړې له خصوصي کولو سره په بشپړه توګه مخالف دی او د ده په فکر دا
بخښنه غواړو له تخنیکی تیروتنې د ملالۍ بشیر دغه راپور هم پر روان خپرونه کې مخکې خپور شو. د پاکستان په اړه د دې راپور اوس تر خپرو چې پاکستان د ایکشن ایډ خیریه مؤسسې په شمول اتلسو نړیوالو ادارو ته دغه امر کړی دی چې خپل فعالیتونه په دې هیواد کې بند کړي. د دې راپور جزئیات اوس اورو.
اکشن ایډ جنوبی افریقا مشته خیریه موسسه ده چې پر زده کړو د بې وزلۍ لمنځه وړلو او بشري حقوقو په برخه کې کار کوي. دغه ادارې د پنځشنبه په ورځ ویلي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ورته خبرتیا لیږلې چې باید خپل کارونه بند او له پاکستانه ژر تر ژره ووځي. ولسو نورو نړیوالو د بشري حقوقو او خیریه موسسو ته هم له پاکستانه د وتلو امر سوی دی. دوی ته تیر کال هم د وتلو امر سوی و، خو دوی استیناف ته مراجعه کړې وه چې بریالۍ نه سوه. رویټرز خبري اجنس د اکشن ایډ د پاکستان څنګه رئیس عبدالحق له قوله لیکلی چې د کورنۍ چار وزارت ورته ویلي چې د ټولو ادارو غوښتنه یې رد کړې ده. اکشن ایډ په یو اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان دا پریکړه چې دغه اداره او نورې نړیوالې موسسې باسي د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې پر خبریالانو، اکادمیکو کسانو او مدني ټولنې پر غړیو حملې زیاتې سوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا په لیږل سویو امرونو کې یو پر یوې خیریه موسسې د دولت ضد فعالیتونو تورونه پورې کوي. د رویټرز راپور وایي چې پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه له هر ډول ځواب ویلو ډډه کړې ده. دا اقدامات له کلونو راهیسې روان دي. په 2015 کال کې پاکستان له ټولو نړیوالو خیریه او بشري حقوقو مدافع ادارو وغوښتل چې له سره له حکومت سره ځان ثبت کړي. د دې اقدام هدف دا شو دل سوی و چې د ارزونې پروسه یې اسانه سي. تر دې مخکې په 2012 کال کې د پاکستان استخباراتي ادارې یو راپور د کوچنیانو د ژغورنې ادارې یا سیف د چلډرن او امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای ترمنځ د تړاو په اړه ویلي وو. دې راپور ادعا کړې وه چې دغه ادارې له امریکا سره د اسامه بن لادن د موندلو په هڅو کې مرسته کړې وه. اسامه بن لادن په 2011 کال کې د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا ووژل سو. سیف د چلډرن دا ادعا رد کړې چې ګواکې له امریکا سره یې د اسامه بن لادن په موندلو کې مرسته نه ده کړې، خو بیا هم پاکستان د دغه ادارې بهرني کارکوونکي له دې هېواده وتلو ته اړ ایستل. د راپورونو له مخې پاکستان د نړیوالو خیریه ادارو پر وړاندې خپلې پالیسۍ نورې هم سختې کړې او په یوه نه بله توګه یې ورباندې تورونه پورې کړې چې په جاسوسي فعالیتونو کې لاس لري، او په تکراري توګه یې خبرداری ورکړی چې خپل فعالیتونه باید محدود کړي.
تاسو له پیغامونو
زه اسمت الله فریدی دی کابل ولایت د خمشا بابا د مینې اوسیدونکی یم. زه په ټولو ځوانانو غا کوم چې داسې خلکو ته رایه ورکوي چې ځوانان چې او لایکتې ولري ځوانانو ته رایه ورکوي، خواني خلکو ته رایه مه ورکوي چې د افغان کلمه نه مني وروره هغه نه مني، خلکو ته رایه مه ورکوي ځوانانو ته رایه ورکوي. ټول افغانانو باندې غږ کوم وروره، شکل ځوانان وروزی چې ځوانان شملم لوله چې السلام
زه پیغام د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه تاسو سره اړیکه نیولې ده. ورور د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ په کلینیکو کې خصوصا د سرکاري باغ په کلینیک کې کوم ډاکټران چې ناستي یې پلی خو هغه د دوی پراته بجې باندې رسمي رسمیت شروع کېږي، خو پراته بجې دوی راشي مګر درې اوولس بجو پورې دوی کله چای خوري کله بانډار کوي، پر اوولس بجې باندې دوی خپل رسمي دندې ته راوځي. دلته خوشمنظري عاجزي ماشومان چمان کند ورته ناست دي، د تداوی دپاره تداوی نه کېږي، وروره د عامې روغتیا ریاست په جېب کې سر نه ګرځي، آی آی حکان ورته راستي دوی خبر نه دي. داود داسې کېږي بیا پر هغه سربېره چې نقطه ورته نوشته چې دوی خپلې شخصي سوخانو ته استوي چې ماښام به بیا راشي د شپخانې ته، زه به د پلانکۍ دوا درکړم. دلته نهسته وروره ډېر ظلم کېږي.
ما دا پیغام دی د افغانستان علما وته چې د پاکستان ته مور دی، دا منصر جوړي طالبان وړمه چې د افغانستان د پاره یو څوک د خیر خبره کوي، یو څوک لکه دی د امریکایي شبکه، دغه وس امریکایي پنجابي شبکه نه ده، شیطاني شبکه لکه ملاسمی الحق او فضل الرحمن او د نور یو پلاوی زیاد نه سبیا چې زندګی چې بیا وزیاد دی، ته نو کومه شبکه وا ابو شیطاني شبکه دغه ده. د افغانستان خلک دی په پاکستان نه خطا وزي نه دی ور دي. والسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخ ګڼ نور پیغامونه خبرو. زموږ خبرونه د سهار لوو د ماښام تر وبجو پورې په منځني سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. د خبرونه په دې برخه کې یو پوزړه پوری موضوع لرو. د مځکې د کورې له یو څه بې ځای کېدو سره څه ستونزې پیدا شوې، په دې اړه تفصیل له اسمت څاروان څخه.
په یو تازه څېړنه کې څرګنده شوې چې په وروستۍ پیړۍ کې د مځکې محور 10 متره خوځېدلی دی. د ناسا ساینس پوهان وایي چې د دوی په تازه څېړنو کې معلومه شوې چې په تیره پیړۍ کې د مځکې محور د کال 10 سانتي متره بدل شوی دی، او په 100 کلونو کې 100 متره خوځېدلی دی. دوی وایي چې دا تغییر د انسان په ورځني ژوند اغیز نه لري، خو په جی پی ایس د مځکې د څار د سپوږمکۍ او د مځکې د تروي تونونو د دقیقو معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره باید هغه محاسبه شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې څېړونکو سورنیدا ادیکاری او اریک ایونز په خو هم د اوبو پر بهیر د مځکې د محور د خوځېدو د اغیز د څرنګوالي په اړه څېړنې کړې وي. د دوی په وینا د مځکې د محور د بدلېدو یو دلیل دا دی چې د مځکې پر مخ وزن په متوازن ډول نه دی ویشل شوی. همداراز مځکه بشپړه ګردی نه ده، او په حقیقت کې یوه بیزوي کره ده، او له همدې کبله د راګرځېدو په محال په خپل محور کې خوځي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري، او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې، د لنډو خبرونو وخت راورسید. له احمد تکل څخه اور.
د کندهار د پولیسو چارواکي په معروف ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملکی وګړو د وژل کېدو ادعا ردوي. ولسمشر اشرف غنی نن د بلخ ولایت حوزوي روغتون پرانیست. ولسمشر غنی نن سهار د یو دوه ورځني سفر په مخه مزار شریف ته ورسید. جمهوري ریاست په یو خبر پانه کې وایي چې د بلخ 316 بستریز روغتون په 15 پړونو کې د 15 میلیون یورو په لګښت رغول شوی. تاکر شوی چې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا پریمیر لیګ په سیالیو کې نن د کابل او پکتیا ټیمونه د متحده عربی اماراتو په شارجه ښار کې د ماخام په اتنیمو بجو لوبه وکړي. د روسیې یو جګپوړي ډیپلومات خبرداری ورکړی چې متحد ایالات د روسیې پر پوځي استخباراتو د لویدیځو مؤسسو د حق کولو د نړیوال کمپاین د تورونو په لګولو سره آمدن غواړي چې د نړۍ د اټومي قدرتونو ترمنځ مخالفتونو ته لمن ووهي. د نوبل د سولې سګنې جایزه کانګوي ډاکټر دینیس مکویګا او یزیدی فعال نادیا مراد وګټله. دواړه کسان د جنسي تشدد پر ضد د هڅو په خاطر د دې جایزې ګټونکي بلل شوي. او د روسیې ولسمشر او د هند صدر اعظم نن په نوې ډیلی کې د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه تړون لاسلیک کړ چې لمخې روسیا هند ته د هوایي مدافع S-400 توغندي ورکوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په انتخاباتو کې د ښځو ګډون او څارې د انتخاباتي پروسې مشروعیت تضمینوي. دا په داسې حال کې ده چې په انتخاباتي پروسه کې تر دې دمه د ښځو لږ حضور اندېښنې پیدا کړې دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان راپور کوي.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته له شلو کمې ورځې پاتې دي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دغه پروسه کې د ښځو په رغند رول ټینګار کوي. د دغه کمیسیون رئیس عبدالعزیز اریایی د پنځشنبې په ورځ له مدني ټولنو سره د همغږي په یو غونډه کې وویل چې په شرایطو برابر 50% کې رای ورکوونکي ښځې جوړوي او دغه شان دوی د انتخاباتو په شفافیت کې د پام وړ رول لوبولی سي.
خانم ها در انتخابات حداقل 4 نقش
لري. هغه وای خځې څلور عمده نقشونه لري په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کارکونکو په حیث. نظراتي نقش کاندید په پروسه کې د رای ورکوونکو رول دی چې نظراتي رول شفافیت تضمینوي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د وروستي نوم لړ تر اعلان وروسته ویلي دي چې له 2,300,000 ثبت شوي کسانو له ډلې څلور دیرش په سلو کې ښځې جوړوي. په 160 ولسوالیو کې د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د ښځینه کاندیدانو نشتوالی د دې لامل سوی چې د ولسوالیو شوراګانو انتخابات وځنډیږي. په ورته وخت کې یو شمېر ناظر انتخاباتي بنسټونه انتقاد کوي چې په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په اړه اما په هوای ډیر کم وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې له څو ورځو راهیسې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ښځو د پراخ ګډون په اړه د منظم اما پوهاوي په اړه پروګرامونه پیل شوي او د انتخاباتو تر ورځې به دوام وکړي. تبعیض او بې باوري منفي لید په تعلیم او تحصیل کې ممانعت او ښځو ته د دویم جنس په توګه کتل هغه لاملونه دي چې د افغانستان په ملي پروسو کې د ښځو رول کمرنګه کړی او دا هر څه د دې لامل سوی چې په کلي او بانډو په انتخاباتو او د نوملیکنې په پروسه کې ښځې کمه ونډه واخلي. یو شمېر هغه ښځې چې نوملیکنه یې کړې وایي چې د خپلې خوښې وړ کاندي ته د رای ورکونې حق نه لري او د کورنیو د مشرانو له لورې ورته ویل سوي چې یو مشخص کاندي ته رای ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا ویاند صغرا سادات وایي چې انتخاباتي کمیسیونونه په انتخاباتو کې د ښځو ګډون ته په هڅولو کې پاتې راغلي.
له بده مرغه په انتخاباتو کې د ښځو ګډون د دوی په کاري لومړیتوبونو کې نشته. نو ولې خلک غولوي او تبلیغاتي پروګرامونه جوړوي؟ په رښتیا هم دواړه کمیسیونونه په انتخاباتو کې د ښځو په ګډون کې ناکام دي.
د میرمن سادات په وینا په دواړو کمیسیونونو کې د ښځو د فیصدي ونډه ټیټه ده او دغه شان په نهو ولایتونو کې د نوملیکنې په پروسه کې د ښځو نشتون د دې لامل سوی چې په ولایتونو کې د ښځو د نوملیکنې پروسه بنده پاتیسی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
حکومت په هلمند کې د کوکنارو پر ضد د کمپاین پلان لري؟ په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. البته وړاندې د اصلي واوریدونکو په پروګرام کې ساتو په شخص شبي پیغامونه خبرو. اوس چې د هلمند د مرکز لشکرګاه په شمول ناوه، نادالی او ګرشک ولسوالۍ د حکومت په ولکه کې دي، په کومو سیمو کې د کوکنارو د کروندو پر ضد کمپاین کوي؟ د هلمند والی وایي دوی ته د کوکنارو د کروندو د ماتولو هیڅ پلان نه دی ورکړل شوی، خو د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې رئیس وایي ټولو ادارو ته یې د وزارت هغه پلان سپارلی چې د کوکنارو د کروندو د ماتولو په اړه هلمند ته ورکول شوی دی. تفصیل له هلمنده د الیاس دایي په راپور کې.
د کوکنارو د پراخه کروندو د منډلو د لپاره باید د ګرشک او مساکله ولسوالۍ ترمنځ د هیڅ سیمینار په نوم هغه دشت ته ولاړ چې هیڅ کله پرې شی نه دی کرل شوی، خو اوس کروندګر وځل، یعنی د کال په ټولو موسمونو کې کوکنار کری چې ویل کیږي د نورو سیمو د کروندو په نسبت پریمانه شیره هم ورکوي. زموږ سره پولیس را سره دی، خود امنیتی پوستو تر څنګ کرل سو کروندو ته نه ور پرېږدي. غواړو لري ولاړ نه سو، خو د ملي امنیت دی وی کیتی پوستو ته نږدې کرل سو کوکنارو ته موسنګوریان نه ور پرېږدي، ځکه نو بل ځای ځو. د پولیسو یو افسر چې زموږ د امنیت ساتلو مسولیت لري وایي یا خدا کروندې خپل سنگوریانو کړلې دي، یا یې د هر یوې پر سر چې واړه واړه پټی دي. شل زره پاکستانی کلدارې چې $200 کېږي لوړاندې ججه اخیستې ده. په داسې حال کې چې د دې ادرس ویل کېږي هر کال وسلوال طالبان هم په میلیونونو ډالر عواید ترلاسه کوي او بیا یې د افغان ځواکونو په ضد په روانه جګړه کې په مصرف لګوي. په غسوم کې چې د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي او یا د وسلوالو طالبانو سره د جنگ لومړی کرښې دي، داسې ښکاري چې په یوه نوم افغان سرتیري چې اکثره پولیس او د ملي امنیت څنګوریان دي، د کوکنارو د کروندو څخه د خپل مالي منابعو په خاطر ملاتړ کوي. خو په هلمند کې چې د کوکنارو په ضد د نړیوالې ټولنې په میلیونونو ډالره د بدیل په نوم پر اصلاسو تخمونو او کیمیاوي سرو لګول شوي دي، څنګه امکان لري چې د امنیتي ځواکونو د پوستو تر څنګ د کوکنارو ګلسوي کروندې بے ماتولو پاتې سي؟ د نهرس راج ولسوال محمد سلیم رودی وایي حالت چنګي دی او دوی د کوکنارو د کروندو په ضد د هیڅ ډول مبارزې مسولیت نه لري.
دلته مسولیت ریاست مواد مخدر لري چې دوی اته راغلی دروسه دغه زما درې کال کېږي چې دوی څوک نه دي راغلي، دوی زموږ سره جلسات نه دي نیولي. کوم هغه د ولایت مقام لخوا څخه کوم هدایت شوی وي او موږ دلته جلسات په دې اړه نیولي، خو دوی خپله مستقیما باید راشي هغه د ولایت مقام څخه یو پلان تایید کړی راوړي او په هغه کې زموږ اداره ګډون وکړي او بیا هغه د دوی د پلان له مخې څخه موږ باید اجرات وکړو.
ولسوال دا خبره چې امنیتي پوستو ته نږدې د کوکنارو کرل شوي کروندې په سنگوریانو یا پولیسو پورې اړه لري رد کړه. د جرایمو او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یو این او ډی سی د 2018 میلادي کال د راپور له مخې تر ندالی چې مرکزی ولسوالۍ د ورسته ډیر کوکنار د هلمند په نارسراج او نوزاد ولسوالیو کې کرل کیږي. په راپور کې راغلي دي چې په 2018 میلادي کال کې د نادالی په مځکو کې 20، په نارسراج کې 13 او په نوزاد ولسوالۍ کې 6000 هکتار کوکنار کرل شوي دي. دغه سیمه د 2018 میلادي کال نه تر اوسه د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جنگونو او کشمکشونو شاهد هم دي.
د الیاس زایر سره دي تاسو ما ځغ نه اوري
موږ نه پوهیږو چې څوک، خو دلته درغلو سرتیرو په شمول زموږ موبایلونو ته هم چې سم کار نه کوي مسلسل زنګونه ول کیږي. یو حکومتي مسول چې نور کسان ورته مدیر صاحب وایي پر موبایل موږ ته کله سیمه نام نه بولي او کله هم د کوکنارو د کروندونو د اکاسي او فلم مخالفت کوي.
په تفاهم راغلي ولایت په جریان کې کړي دي، راغلي ګریشته او کمانډان او عسكر را سره کړي د سیمینار داشته راغلي.
که څوم چارواکي وایي سش کال په هلمند کې د کوکنارو کښت کم شوی دی چې ورسره جوخت به په تولید کې هم کموالی راسي، خو د هلمند پراخه دشت چې د ژورو څاګانو په واسطه هم ځکه وځله هم کوکنار حاصل ترسوي، د نشي توکو د کرکلي هغه ډراما چې د بدیل د پاره په میلیونونو ډالر لګول شوی دی بل لور ته بیایي. د هلمند والی وایي دوی ته د مرکز کابل نه د کوکنارو د کروندو په ضد هیڅ ډول پلان نه دی ورکول شوی. والی تورن جنرال محمد یاسین په ظاهره د کوکنارو کروندې یوازې د کمربندونو سره نږدې وبللې او داسې وویل
او د کمربندونو چون د جنگ ساحه دي، د جنگ ساحو کې طبعا کاملا امنیتی تدابیر نشته، په دې رابطه موږ تصمیم لرو یو ګډ هیئت وټاکو او دا ګډ پلاوی لاړ شي هغه کومه ساحه چې په کمربندونو کې دي هغه هم لمنځه بيسي.
شغل یاسین ازادي راډیو ته ول حکومت د کوکنارو نشي توکو په ضد واضح طرز العمل لري او د هغو ملاتړ نه کوي بلکې لمنځه وړي. که څه هم د روان 2013 میلادي کال دپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو این او ډی سي راپور او سروې نه ده خپره سوې، خو د 2018 میلادي کال دپاره د دغې ادارې راپور ښیي چې افغانستان په خاص ډول هلمند کې لا هم د دنیا تر ټولو ډېر مخدره توکي کښت او تولیدیږي. ملګرو ملتونه وایي د همدې تولید سو نشي توکو د کاچاق او لاسرغلو پیسو نه وسلوال طالبان په میلیونونو ډالر عواید په لاس راوړي او خپلې جنګي لیکې پرې مصلح او د حکومت په ضد جنګوي. په هلمند کې د مخدره موادو په ضد د مبارزې رئیس سید احمد ورور وایي که څه هم حکومت په 2018 میلادي کال کې د کوکنارو د کښتونو په ماتولو نه دی توانېدلی، خو د 2013 میلادي کال دپاره د مرکزي حکومت نه د کوکنارو د ماتولو په ضد پلان ترلاسه کړی دی او ټولو اړوند ادارو ته یې لیږلی دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په روان میلادي کال کې به د کوکنارو د کښت او تولید کچه په بېساري ډول راښکته شي.
تقریبا دغه موږ د 10% څخه تر 15% پورې اټکل کړی دی چې دا به د کوکنارو د کښت ساته به په هلمند کې ټیټوي، ځکه هغه اوبه چې پخوا به دوی په درې انچه اوبه به د مثلا د مځکې د تل څخه د سولران په واسطه سره ایستلې، هغه اوس پر یوه انچه او یا هم بیخي وچ شوي دي. او موږ ته داسې راپورونه هم رارسېدلي دي چې ډېرې هغه کوي برمې چې پخوا به داسې یادوري کول په عام اصطلاح باندې چې هغه د مځکې تل ته ځي هغه برمې ورسره وړل شوي دي، په کجکي او په مساکلا او نوزادو دغو مناطقو کې هغه برمې وهل کېږي.
د غراپور له مخې چې د نشي توکو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو ادارې په 2018 میلادي کال کې خپور کړی دی، راغلی دی چې په ټول افغانستان کې د 3,28,000 هکتار په شاوخوا کې کوکنار کرل شوي دي چې د 2016 میلادي کال په نسبت 3.5% ډیروالی شي. اما په هلمند کې د نشي توکو سره د مبارزې رئیس د روان میلادي کال لپاره د هغو په کښت او تولید کې د کمښت هیله شي. ویل کېږي هغه پیسې چې په 2018 میلادي کال کې د نشي توکو له ادرسه د کاچاقبور او وسلوالو لاسته ورغلي دي د 1.4 بیلیون ډالر په شاوخوا کې دي چې د دې 45% د هلمند د مخدره موادو نه په لاس راغلي دي. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو سلامونه او نیکی هیلې مې ومني. ستاسو د خوشی په هیله دا ونې ستاسو پیغامونه له تبصرې پرته خبرونه ځکه د ډیرو اوریدونکو پیغامونه را سرسته او باید د چارواکو تر غوږو ورسیږي، نو په دې خاطر چې ډیرو اوریدونکو ته نوبت ورسیږي او ستاسو ډیر پیغامونه خبرو کو غواړم دا ونې پرته له تبصرې ستاسو پیغامونه یو په بل پسې خبرو کو او په نورو خبرونه کې به بیا دا شکایتونه او هم نورې ستونزې له چارواکو سره شریکو. نو ډیر مون پتا منه پرېږدم د یو اوریدونکو پیغام اورو چې د کندهار ولایت څخه راستوالی دی.
السلام علیکم، منم نقیب الله دی، زه د ارغنده ولسوالۍ د ریسری خط کلاو کېدم. پر کلی ډیر پسمانده پات دی، نو په دې ولسکاله د حکومت کې هیڅ چا نه یو فلسک راځو کې نه یو لار راځو کې نه سړک راځو کې دهار څخه به برخي خاصه توګه بیا د وګو به خند سخت مشکلات سره مخامخ ټول کلی مو یو مسجد کې و برمد ټول کلی د دایو مسجد دایو برمې څخه استفاده کوي، خلک ډېر د مشکلات سره مخامخ دي. د حکومت څخه دا توجه غواړم چې مشکل ته توجه وکړي، دا امید لرم د حکومت څخه مشکل ته توجه وکړي د وګو مشکل و را حل کړي. والسلام.
بله السلام علیکم، کښې تر اغلی ګل افغان د هلمند ولایت لشکرګاه شاه سمیاړي کنيولې ده. تاسو د ډرامې په باب وایم چې کوم دغه په هلمند ولایت کې ډېره بدبختي ده، دلته ولورونه ډېر اخیستل کېږي، کم از کم دلته هغه ماسې ولورې 10-15 لکه ولور دی. نو زما د ټولو هېوادوالو او په خصوصا د هلمندوالو څخه مې دغه غوښتنه او هیله ده چې باید دغه ولورونه کم کړي. ډېری شمېر ځوانان زموږ د ولاړه چې د خاورو لاندې سوله په دغه ولور د لاسه چې ولور نسی پر کولای، نو هغه مو موږ د خار لاندې کړل. نو زه وایم چې راسي دغه بدبختي د منځه ویسو، دغه ولورونه را کم کو، د نیولما باید خلکو ته مشورې ورکړي په دغه لار کې او اما په خوي ورکړي چې دغه ولورونه را کم کړي. نورم دا ښایسته وخت نه سم. د لا په
سلام علیکم جوړ یا خیر زه جانم خبره ده پراده ولایت کوم د ولور پر برابر باس کوي ولور چې دی صاحب افغانستان وځي دی صاحب تجارت دغه سجدي دی صاحب چې افغانستان مور څه خپل به خلک ولور کوي په زړه شو په خاطر خپل ځنه نه چلی. سلام علیکم.